द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د مادیګر شپږ بجې په افغانستان کې شپې دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه نو شیروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د فرانس صدر په ملک کې یو فیکټری باندې حمله د ترهګرې په خبرلې چرته چې د یو پریکړې شوی سر سره د عربی ژبې لیکل مندل شوی بلخوا اټلی کې یو شکمن کس نیول شوی چې په اړه ځای چارواکي وایي د پیښور مینه بازار پیښه کال 2009 په یو بمی 14 کې ککړ دی
د امریکای خارجه وزارت د کال 2014 کلیز ریپورت کې وايي پاکستان کې پاوس او استخباراتي ادارې ډېر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیم یو مشر وايي د سیاسي واکمنو د کنټرول نه دغه ادارې بهر دي
د دې خبرو باره کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل ریکرمندې ښکاره کړې ده او موږ عدالت ته تللي یو چې په زرګونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي شپږ شپږ کال یو شو د هغې پته نه لګي چې د جرم سره دوی په کوم عدالت کې په دوی باندې مقدمه چلیږي
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمېره د 1500 نه اوړېدلې بلخوا په ښار کې د لوډ شیډنګ وخت په شو روز کې 3:00 تر رسیدلې
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د فرانس صدر فرانسوا اولان وای هغه مشکوک یو ترهګر یې نیولې دی چې د هیواد سویل ختیځ سیمه کې په یو فیکټری کې ننوتی او یو تن یې وجلې دی دغه پیښه د جمعې په سهار په لیون ښار کې رامنځته شوې او د برید په وخت د برید کوونکي سره یو بیرغ هم و چې پرې په عربي ژبه کې سلیکل شوی و د فرانس چارواکو د ترهګرې په تناظر کې د پیښې پلټنې پیل کړې دي فرانس کې د جنوري د هغه پیښې وروسته امنیتي چارې د سخت څارنې لاندې دي چې پکې اسلامي توندرو شل تنان وجلي وو بلخوا د اټلی پولیس ویلي دي دوی کال 2009 د اکتوبر میاشت کې د پیښور مینه بازار په 14 کې ککړ یو تن نیولې دي دغه پیښه کې یو سلو سلور ډیر تنان مړه شوي وو خو اټلی پولیس ملزم په اړه نور څه تفصیل نه دی ویلي
د امریکای خارجه وزارت وای پاکستان کې پوز او استخباراتي ادارې ډېر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي د کال 2014 بشري حقوقو په اړه د خارجه وزارت نړیوال ریپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې پوز په ځینې وختونو کې د ځینې د سیویلین نگرانی بغیر خپل عملیات کوي په ریپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې عدالت ته وړاندې کول وړاندې د خلکو وژنې هدفي وژنې فرقه ایز تشدد په زور بيدرکي او زور زیاتۍ د دغه هیبات د بشري حقوقو تر ټولو غټي خلاف ورزي دي خو په ریپورت کې ویل شوی دی چې په کال 2014 کې چې کم عمومي انتخابونه شوی دا د پاکستان د جوړېدو وروسته په اول ځل داسې انتخابات دي چې یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت ته په امناکا توګه واک سپارلې
د اسلام آباد یو ځای عدالت د اسلام آباد اپاره پولیس ثانه ته امر کړی دی د لال مسجد په مقدمه کې دی د پوس په خوانی جرنیل پرویز مشرف اونیسی او د جولای په 24 نیټه دی عدالت ته حاضر کړی هم د غرنګ امر عدالت تیرونه هم جاری کړو په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر اکبر بوکټی قتل کیس کې هم سوسوارې د امر باوجود عدالت ته نه دی حاضر شوی د پاړبانې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي
اسلام آباد کې سور جمعات لال مسجد غازی عبدالرشید وژن په مقدمه کې سر وړاندې د اسلام آباد عدالت د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف نا قابل ضمانت گرفتاری حکم کړی وو او نن یې دا حکم یا وارن اپاره تانې ته هم لګلې دي په دې کې پولیسو ته ویل شوی دی چې هر حال د پخوانی پوځي صدر گرفتار کړي او جولای 23 نیټه د عدالت ته وړاندې کړي. په دې حکم کې د پرویز مشرف د مقدمه کې ضمانت کوونکو ته ویل شوی دی چې دوی د پرویز مشرف گرفتاری په حق له وضاحت وکړي، ګینه د دوی خلاف به هم کاروایی کولی شي. کال 2002 اسلام آباد لال مسجد کې پوځي عملیاتو کې د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز رور غازی عبدالرشید سره د نورو سلو تنانو وژل شوی وو او د دوی زوی پرویز مشرف خلاف د وژنې مقدمه جوړه کړې وه. د مقدمه کې اسلام آباد عدالت د پرویز مشرف نیولو حکم جاری کړی دی. پرویز مشرف چې د وخت کراچۍ ښار کې خپل لور سره اوسیږي، د بلوچستان پخوانی گورنر اکبر بوګټي وژنې، پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو وژنې او اعلی عدالتونو قاضیان نظربند ساتلو په مقدمه کې په ضمانت دی. دغه شان هیواد سره د غدارې په مقدمه کې په پرویز مشرف آرټیکل 6 تر مخه فرد جرم هم عاید کړی شوی دی او دا مقدمه هم د دوی خلاف روانه ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې د مړینې لړۍ روانه ده. د سند حکومت صحت چارواکي وایي اوس د مړو ټوله شمېره تر 1500 څخه اوړېدلې ده. کراچۍ او د سند صوبې ترڅنګ خیبر پښتونخوا او د بلوچستان اولس او حکومتونه وایي د مرکزي حکومت لخوا د لوډ شیډنګ او ثبوت د بجلی خپلې برخې نه ملاوېدو له وجې د روژې په میاشت کې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. او په کراچۍ کې د مړینو غټ علت هم د بجلی لوډ شیډنګ خودل شوی دی. د صحت مرکزی وزیر سایره افضل تارر او د سرحدات وفاقي وزیر عبدالقادر بلوز د کراچۍ سفر په وخت ویل دي د لوډ شیډنګ د شکایاتو پلټنه وکوي.
د تیونیزیا چارواکي وایي د سمندر په غاړه دوه هوټلو کې د وسلوالو په حملو کې 19 کسان وژل شوی دي. د تیونیزیا دغه ساحلي سیمې ته د یورپ او شمالي افریقي ملکونو نه ګڼ شمېر سیلګری راځي. په فوري توګه د دغه حملو نور زیات تفصیل نه دی راغلی. اخوا کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت شبې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. حمله د سوابر ضلع په امام الصادق جماعت کې شوې، چرته چې د جمعې د مونځ لپاره خوشه 2000 عبادت کوونکي راجمع شوي. نور حال په تاسو زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د مطبوعاتو تر مخه د کویت د صحت چارواکو ویلي په دغه ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 15 نور هسپتالونو ته راوړل شوي دي. وړاندې یو امنیتي چارواکي ویلي وو چې دغه حمله یو خودکش حمله وه او ځایي خلکو هم دغه شان بیانونه ورکړي وو. زیاته کړې وه چې دغه خودکش حمله کوونکي د جمعې د مانځه په مهال جومات ته ورننوتی او ځان یې الوزولې. په شام او عراق کې فعاله تندروه ډلې اسلامک سټیټ بیا د دغه برید پړه په سر اغستې. د کویت د پارلمان غړي خلیل السالی ویلي دغه حمله په داسې مهال شوی چې عبادت کوونکي په سجده پراته وو. په سعودي عرب کې د اسلامک سټیټ ډلې سره تړلی ګوند چې تعلق یې د نجد ایالت سره دی ویلي دغه حمله کوونکي ابو سلیمان الموحد وو. د هغه په وینا دغه جماعت د شیعه مسلمانانو دغه جماعت کې بعد تونره و ډلې اسلامک سټیټ پر ضد تبلیغ کېدو. نجد ایالت وړاندې ردینه په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو د برید ذمواري هم په غاړه اغستې وه. د جمعې د ورځې دغه برید په کویت کې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانه لومبی برید وو. د کویت په 14,00,000 آبادۍ کې نږدې درېیمه برخه شیعه مسلمانان دي.
د امریکای صدر باراک اوباما بنند سویلی کیرولاینا تاریخی افریقایی امریکایی چرچ کې 13 هفته وجل شوی ریاستی سینیټر کلیمنټا پینکنی د جنازې رسوماتو په وخت نوموړي د خدماتو په اړه وینا کوي. پینکنی د هغه نه تور پوستو امریکایانو نه یو چې په یو سپین پوستکی امریکایی په چرچ کې درنه وجل.
د امریکا د مخبره ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر ویلی دی د هیواد د مرکزی حکومت سرکاري ملازمینو ذاتی معلوماتو د انټرنیټي غلاګانو لړکې د چین په اړه پلټنې روانې دي. دا اول ځل دی چې د امریکا یو مهمه چارواکي په انټرنیټي غلاګانو کې چین په ګوته کوي.
د امریکای خارجه وزارت په چین باندې د بشري حقوقو په فراخه کچه خلاف ورزو تورونه لګولي چې په جواب کې بیجنګ هم په واشنگټن د بشري حقوقو خراب ریکارډ یو رپورت خپور کړی دی. د امریکای خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په سر د کانګرس کلیز رپورت د برخې په توګه د چین پر ضد د بشري حقوقو خلاف ورزو تورونه خبره کړی دی.
او په شام کې په جنگ کې د بشري حقوقو د سارنې یو ډلې ویلي دی په کوبانی خار د داعش ډلې لخوا تازه بریدونو کې نږدې 146 کوردان وژل شوی دی. د زیارت په سحر شروع شوی دا تازه جګړه د ترکی هیواد سرحد ته نږدې شام کې روانه ده.
د سویلي سومالیا په لیګو ښار کې الشباب تنلارو د افریقای ټولنې امن ساتونکو پاوس په یو مرکز حمله کړې ده. رپورټونه وایي حمله کوونکو نن سهار په دې مرکز ته د ننوتلو لپاره یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه وکړه او د هغې وروسته ډزې شروع شوې.
د یورپی هیوادونو مشران د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه یورپ ته تلونکو شپېته زره پناه اخستونکو ته په قانوني حیثیت ورکولو سلا شوې دي. دغه فیصله اروپایي مشرانو د جمعې په ورځ په برسلس کې په دې اړه غونډه په موخه کړې ده.
د یورپی کونسل مشرانو فرانس او جرمني ویلي د یونان د قرضو مسله د خالی په ورځ د یورپی یونین خزاني وزیرانو په مهمه غونډه کې حل کول پکار دي. د یورپی کونسل صدر ډونلډ ټسک نن د دې خبرې پخلی کړې ده چې په برسلس کې شوو خبرو اترو کې د یونان د قرضې په مسله پرمختګ نه دی شوی چرته چې د یورپی یونین غونډه روانه ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د فرانس په لیون ښار کې یو فیکټری ته یو تن ننوتې ری چې 14 نیم کړی ده او د هغې په نتیجه کې د فرانس چارواکي وایي چې د فرانس صدر فرانسوا اولاند په دې باندې خبرې کړي دي. وایي چې یو تن پکې وژل شوی دی خو دا هم وایي چې یو تن یې نیولې دی په دغه پیښه کې. څومره نور تنانو پکې مطبوعاتي رپورټونه لارا روان دي. خو بلخوا په اټلي کې پولیس وایي چې دوی په کال 2009 کې د پیښور په مینا بازار کې چې کم بمی چودنه شوی و چې پکې یو سلو سلور دیش تنان وجل شي وو د هغې یو ملزم یې نیولې دی خو دغه ملزم په اړه باندې څه تفصیل نه دی ویلې. د ډیور ریډیو همکار رحمان بنیری د دغه پیښو په اړه باندې نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی دی د ګیس په یو کارخانه د ترهګرۍ حمله کوونکي نیول شوی دی او د هیواد په جنوب شرقي سیمه کې دغه شوی پیخه کې یو تن وژل شوی هم دی. په فرانس کې دغه حمله جنوب شرقي خاریه لیون کې د جمعې په ورځ شوی ده. اولاند وایي دا د ترهګرۍ پیخه ده او هیڅ شک شوبه پکې نشته دی. هغلی دا خبرې د اروپایي ائتلاف سیمینار نه د وټلو سمندټک ورستو په قامي کچا پر نشریاتي لیک کړی دی. صدر اولاند ویلی دی د تر هغره د دغه پیخي ورستو هلته د حفاظت بیړني ګامونه نور سخت کړی شي دی. د لیون خاریه د سنت کوانټین اوسیدونکو وای یو تن په موټر کې سور کارخانه ته ورسید او بیا یو 14 وشوه. صدر اولاند په قام د کلک او یوزه او د لغه کړی دی او وای د هیواد د دفاعي چارو د مشرانو سره لیدکاته کوي. صدر اولاند وای دوی تپته ده د دې حمله په شا سوک اولی ولاړ دی. په فرانس کې سلور میاشتې مخکې هم په سرخار پیرس کې اسلامی سخدریزو اولس کسان په یو حمله کې وجلی وو. د فرانس د کورونو چارو وزیر برنارد سازینو وا ویلی دی نیول شوی کس نه اختنی پختنی روان دی او د پولیسو سره د 2018 نه په ریکارډ وو. د کارخانه په حق له ویل کیږي چې پکې د امریکای د هوایی سنت گیسونو پرځې تیارېدلې. په فرانس کې د جنوري د میاشت راهسې د امنیت کچا د چارلی هبډو پر رساله د حمله وروسته ډیر لوړ ده. بری لوریتا په اټلی کې پولیس چارواکي وایي چې په 2009 کې د پیښور په بازار کې په بمی حمله کې لاس لرونکي یو تن نیولې دی. د پیښور د مینا بازار حمله هیواد کې د شو خنړو حملو نه یو لوی حمله و چې پکې یو سل سدور درش کسان وجل شي بو. دغه نیول شوی کس د پاکستان نه اټلی پیومی سینو هوائي ډګر ته پرسیدلو پولیسو نیولې دي. تر هغه د مخنیوي اداره وای دغه نیول شوی تن په اټلی کې د ځانمرګي برید کوونکې منصوبه ساز ته پناه هم ورکړې و. اټلی کې د دین وړاندې هم نه پاکستانی کسان نیول شوی دي چې د پیښور په مینا بازار کې د حمله تورونه پرې لګول شوی بو. دغه کسان د اټلی په سردین سیمه کې نیول شوی دي. هم په دغه حق له پورستیو کې د ډیوري ډیوسر په اټلی کې د پاکستان سفیر ویلی وو چې دغه کسانو په حق لید اټلی د چارواکو نه پوښتنه کړې دي او معلومات کوي چې واقعي دغه کسان پاکستان سره تعلق ساتي. پورستیو کې اروپایي اتحاد دا ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او په تمام یورپ کې د اسلامي سخدریزو د مخنیوي لپاره ټولو ته یو کېدل پکار دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې په شام او عراق کې فعاله داعش تنلارې ډلې خپل موجودګي په افغانستان کې هم ښودلې ده. په افغانستان کې د دغه ډلې ویان ابو محمد عدنان په نوم باندې هغه ویلي دي چې په افغانستان کې به طالبان په هدف کوي او تور یې په دوی لګولې دي چې دوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په پیسو باندې کار کوي. په وروستیو ورځو کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ انخطې هم په افغانستان کې شوې دي چې پکې دواړو اړخو ته مرګ جوبلې رامنځته شوې دي. رپورټ په د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سرات راکوي.
دا ویډیو چې ISIS یا دولت اسلامی همدا اوس اوس خبره کړی دا پکې د نوموړي ډلی ویان محمد الادنان خپل کسانو ته امر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې وجنګيږي او رحم دې نه پری کوي. ادنان دا خبره هم کوي چې طالبان د پاکستان له استخباراتو ISI او د نورو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره لاس لري او تشپونو می جهاد پیل کړی دی.
وان فی خراسان من یزعم انه
دی وای په خراسان کې داسې خلک شته چې هغه د الله په لاره کې د جهاد فتوا ورکوي او دا هم وایي چې دوی مجاهدین دي خو دوی د پاکستان او د نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. نو په دې اساس داسې خلکو ته مونږ خبرداري ورکوو او توبې ته یې رابولو. کتوبې اعلان نکړي دوی به خپل ملامت وي. نو زموږ جنګیالیو تاسو په دې خلکو هیڅ رحم مه کوئ. څو ورځې وړاندې د افغانستان د طالبانو اسلامي تحریک لخوا د دولت اسلامي مشر ته یو لیک واستول شو او په هغې کې طالبانو له داعش نه غوښتي ول چې په افغانستان کې بله ډله جهاد نشي کولی او دوی دي چې د جهاد مشري په غاړه لري. په استول شوي لیک کې طالبانو ځینې نورې غوښتنې هم کړې وې خو اوس د اسلامي دولت لخوا په دې خپره شوي ویډیو کې د دوی ویان محمد العدنان وایي که وسلوال طالبان دا فکر کوي چې دولت اسلامي به وځپي دا نو په خپله خپلو ځنونو ته د قبرونو ایستل دي.
وندعو جميع المجاهدين في خراسان
دی وایي اې د خراسان وسلوالو ډلو تاسو عبرت نه اخلئ ولې د اسلامي دولت له ډلې سره جنګیږئ. خپل قبر په خپل ځان تکیندی یا که په خپله د خپل سر پرې کیدل او د کور رنګول غواړئ. که داسې نه وي نو له اسلامي دولت سره یو ځای شئ. دولتي اسلامي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او خاصتا د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. څه موده وړاندې یې څو تنه چې د افغان حکومت او طالبانو پلویان یې وبلل په ډزو سره ووژل. په هغه خپره شوي ویډیو کې چې په دې اړه خپره شوې ده څو تنه وسلوال چې د اسلامي دولت بیرغونه ورسره دي درې تنه په ډزو سره وژني. له دې سره سره په ننګرهار او یو شمېر سیمو کې اسلامي دولت خلکو ته تبلیغ کوي او له خلکو غواړي چې د دوی لیکو ته ورشي. تر اوسه پورې د اسلامي دولت د وروستیو خبرداریو په اړه چې طالبانو ته یې ورکړی دي طالبانو څه نه دي ویلي. خو د ننګرهار او د کونړ ولایت خلک وایي چې اوس د دغو دواړو ولایتونو په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت خلک شته دي او خلکو ته د اسلامي دولت په اړه خبرې کوي. خلک وایي چې د اسلامي دولت پلویان تر اوسه پورې په عامو خلکو نه دي لګېدلي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
امریکای خارجه وزارت په خپل یو کلیز رپورت کې وایي پاکستان کې پاوس او استخباراتي ادارې ډېر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي. د کال 2014 بشري حقوقو په اړه د خارجه وزارت نړیوال رپورت کې بل شوی پاکستان کې پاوس په ځینو وختونو کې د سیویلین نگرانۍ بغیر خپل عملیات کوي. خو په دغه رپورت کې د پاکستان په حق له زمینی مثبت خبرې هم شوې دي چې پکې یو د کال 2014 انتخابونه خودل شوی او پکې ویل شوی دي چې په پاکستان کې په اول ځل د یو سیویلین حکومت نه بل سیویلین حکومت ته واک اختیار سپارل شوی دی او بل پکې دا هم ویل شوی دي چې سیویلین حکومت د پاوس سره مرستې هم زیاتې کړې دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقونو په باب له کال 2014 په رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې عسکري او خفیه ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې ککړ دي او دغه ادارې د سیویلین حکومتونو د سارنې نه بغیر خپل فعالیتونه کوي. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی هم دغه رپورت تایید کړی دی او ویلي دي چې سیویلین حکومتونه د خپلو کمزورو په اساس نشي کولی چې عسکري ادارې د خپل سار لاندې راولي. د بشری حقوقو په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2014 په رپورت کې د پاکستان د ننه ماورای عدالت او هدفي وجنې فرقیز تشدد د خلکو بې درکه کېدل او تشدد د بشری حقوقو لوی مسلې ګرځولې دي. په دغه کلیز رپورت کې د بشری حقوقو د سرغړونو پرته د پاکستان په نورو مسلو کې د امنیتی ځواکونو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونو په معاملې کې د احتساب نشټوالي، د مزدورانو د حقوقو نشټوالي، د بیوزله طبقو او په خصوصي توګه د نسلي او مذهبي اقلیتونو، زنانو او ماشومانو یو ډډې تکول شامل دي. رپورٹ کې دا ویلي شوې دي که څه هم د پاکستان د موجوده سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ همکاري سیوا شوې ده، خو بیا هم عسکري او خفیا ادارې په رسمي توګه ځانونه سیویلین چارواکو ته جوابدې نه ګڼي او په ځینې وختونو کې خو د موثر سیویلین څارنې نه بغیر دغه ادارې خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بیايي. په دغه رپورت کې د پاکستان د خفیا ادارې ISI لخوا د شکمن ترهګرو پر ضد د ناروا تشدد، د حکومتي سار نه بغیر پروګرامونه چلول، د پولیس افسرانو لخوا د تشدد بې ځایه استعمال او د نسلي اقلیتونو خلاف د دستوري امتیاز ذکر هم شوی دی. رپورت کې دا هم په ګوته کړی شوی ده چې تشدد، د حقونو د خپو لاندې کول او د وسلوال تنظیمونو او نور غیر دولتي عناصرو لخوا مذهبي او سماجي عدم برداشت د هیواد په نو برخو لکه بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا او فاټا کې د لاقانونیت کلتور ته نور هم ودا ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم د خیبر پختونخوا د سانګې مشر خاغلی شیرمحمد خان د امریکې د خارجه چارو د محکمې په دغه رپورت کې په ګوته کړی شوی تورونه پر ځای بللې دي او وای
خصوصا دا زمونږ تیر وختونو کې که تاسو خیر کړی زمونږ د سیاسي جماعتونو منځ کې چې دا کم مسلې را پیدا شوې نو هغه هم دغه شکایتونه دي چې یاره د ملک اداري چې دي خاص کر عسکري قوتونه هغې په خپل دایر اختیار کې نه اوسي، هغې د هغې نه تجاوز کوي. او د دې نه مخکې مونږ د دې خبرو باره کې د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان خپل فکرمندي ښکاره کړې ده او مونږ عدالت ته هم تللي یو چې په زرګونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي. شپږ شپږ کال یې وشو داغی پته نه لګی چې رزی جرم سره دی په کوم عدالت کې په دی باندې مقدمه چلیږي. د دې تفتیش شو د دې نه په تفتیش کې شهادت باندې سره رانغه دا ټول خبرې مونږ عدالتونو ته وړي. سپریم کورټ کې دی باندې زموږ دنیا کې څه پراته دي او بیا دا چې کله نه کله مطلب چې یو مړی مطلب چې یو جیل نه بل مړی بل جیل نه مطلب چې هغه وارثان توان شي او د دې ټول خبرو هیڅ قسم تحقیق نه کیږي.
دا یو منل شوی حقیقت دی چې په پاکستان کې منتخب حکومتونه په عسکري ادارو کنټرول نه لري، خو سیویلین حکومتونه څنګه کولی شي چې خپل دغه آئینی اختیار د عسکري ادارو په مناسبت سره پر ځای کړي. نو په دې حق له خاغلی شیرمحمد خان صدا سوایي
هر وګړی د خار چې په کار چې هغه په خپل حق باندې پوه شي او هغه پر راپاسي او دا کم د ملک اداري چې دا مضبوطه کړي چې هغه کې عدالتونه دي، په هغه کې پارلیمنت دی، په هغه کې مطلب چې نور یعنی د ملک سیویلین ادارې دي چې هغه طاقتور شي او د هغې په اختیار باندې نور ادارې جدي نه هغوی مطلب چې یرغل نه کوي. نو تاسو ته دا خبره څرګنده ده چې زمونږ ملک لکه دا تیر حکومت چې دا موجوده حکومت چې دی دا هم تقریبا د تیر کال نه داسې دی چې هغه هم خپل هتیار چې دي هغه غورځولي دي او هغه هم چې څه مطلب چې عسکري ادارې غواړي بس هم په هغه لار باندې هغې هم روان شوي دي. او دویمه دا چې دی کې شپېته کمزورې هم وي مطلب چې دوی کرپشن هم کوي، دوی مطلب چې نه عالم پکې ده. نو دوی د هغې د پټولو دپاره مطلب چې خپل ځان چې دی هغه سرنډر کړي او هغې ته اختیار وکړي چې د چا آئین او قانون لاندې اختیار نه وي.
په نړیوال کچ د بشري حقوقو په حق له د کال 2014 په دغه رپورت کې د پاکستان دننه د بشري حقوقو په مسلو کې د خلکو په غیر قانوني توګه حراست کې ساتل کېدل، د قضا کمزور نظام، د عدالتونو د ازادۍ نشټوالی او د شخصي ازادو ترولل هم شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایي څنګه مرکه کارډیو ریډیو ته غوږی او په نړۍ کې چې کوم دی د ملګرو ملتونو لخوا د ترکې په مختلفو اړخونو کې ترقی په مت کې اهداف ایښودل شوی دی. د کال 2015 لپاره چې په نړۍ کې کم اهداف ایښودل شوی دی، پاکستان هم هغه په یو څو ملکونو کې کم چې د یو این ڈی پی یا د یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پلان چې کم هغه اهداف او هغه د صحت د ایجوکیشن او تودوخې په مت کې هغه نه دی پوره کړی. پاکستان کے کارپوہان وائی چې د ترهګری د بڑو رشوتونو او پاکستان کے د سیاسی عدم استحکام په وجه باندې دغه اهداف حاصلولو کې پاکستان ناکام شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په د سیډنکارانو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ په تیار کړی او ورته ته تاسو پام راکړو.
په نړیواله سطح باندې د ملګرو ملتونو د ترقی اداره یو این ڈی پی یا یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام له طرفه د ترقی پذیر هیوادونو لپاره د ترقی پلان مقرر کړی شوی و. خورسپانی وایي چې پاکستان د کال 2015 د ملینیم ډیولپمنټ ګولز په ترلاسه کولو کې ناکام سره مخ دی. د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو له طرفه اته هدفونه مقرر کړی شوی و چې په کې رپورټونه وایي پاکستان په خصوصي توګه د آب و هوا د بدلون په اړه هیڅ دلچسپي نه لري. په دې اته هدفونو کې یو د ماحولیاتو د الودګۍ د ختمولو هدف هم شامل دی چې لکبل یې د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ په وجه باندې 1100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ملینیم ډیولپمنټ ګول څه شی دی؟ په دې حقله د غیر دولتي ادارې پی آر ډی ایس پروګرام منیجر محمد سید شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
د ټولو ملکونو لپاره هغه ټارګټ چې هغه په هیلث کې، نیوټریشن کې، په ایجوکیشن کې، د انوایرنمنت کې، فل سټینډرډز دي، اته سټینډرډز دي، هغه اته سټینډرډز دي د 2015 یا 2015 چې ونو په ټارګټ وو چې دا به مطلب دی ات د اینڈ اف 2015 به موږ دا اچیو کوو.
په دې ایم ڈی جیز کې د لوګي او غربت ختمول، بنیادی تعلیم ته وده ورکول، د خلکو او سړو برابري، د ماشومانو د وجنې شره راکمول، دماغي ناروغي ختمول او ماحول د خچنوالي نه بچ کول هم شامل دي. رپورټونه وایي چې پاکستان په روان قومي بجټ کې د ماحول د بچاو لپاره هیڅ پندونه نه دي مقرر کړي او ماهرین وایي چې پاکستان به اونکړي شي چې دغه هدفونه حاصل کړي. د ماحول د شبکې مرکزی وزیر مشاهد الله خان وینا ده چې د ترقی او ماحول د بچاو خبره په داسې وخت کې مخې ته راځي چې ماحول ته نقصان هم د ترقی یافته هیوادونو له طرف رسول شوی دی.
یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات اس وقت کی گئی ہے جب کچھ ممالک نے اپنی تجوریاں
ضرورت دیوائی چې دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې ترقی یافته هیوادونو د ترقی نه ګټه ترلاسه کړي دي او اوس دوی ته دا خبره یاد شوه چې د ترقی سره سره ماحول ته هم نقصان رسیږي. خو دا خبره کوم چې ماحول ته نقصان پاکستان نه دی رسولی او د ماحول د خچنوالي اثرات په پاکستان باندې پریوزي. بل خبره دا ده چې موجوده حکومت په دې کې دلچسپي لري ځکه چې په ډومبي ځل یې د ماحول وزارت هم جوړ کړی دی. رپورټونه وایي چې پاکستان سرحد پورې په دغه هدفونو کې مخ په وړاندې تللی دی خو په ملکی سطح باندې د دغه اته هدفونو د ترقی شمیره مخې ته نه ده راغلی. محمد سید شاه وایي چې په پاکستان کې د ملینیم ډیولپمنټ ګولز د ترلاسه کولو لپاره سیاسي مضبوطیا ډیره ضروری ده.
یوازې پاکستان نه دی، ګلوبلی مطلب نور ملکونه هم ایم ڈی جیز په اچیومنټ کې دومره خصوصي کامیابی نه ده ښودلې. تھرد ورلد کنټریز انکلودینګ پاکستان موږ واخلو نو دلته کې موږ چې څومره هم مسلې دي نو هغه د پولیټیکل انسټیبیلیټي په وجه باندې دي او دا د ګورنمنټ یو اوپن یو کولاو ناکامي ده. ایډیالوجیکلی ډېر ښه کارونه کېږي خو د هغه څه کم څنګه چې دا پورټریټ شي نو هغه شان ته دې امپلیمنټیشن نه کېږي. تر کومې پورې چې دا سیزن نه دی وتی تر هغه پورې مشکله ده چې موږ د خپل ټارګټ اچو.
یاد دي وی چې د صوبو په سطح باندې هم د پنجاب صوبې نه علاوه سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دغه هدفونه نه دي ترلاسه شوي خو امید څرګندېږي چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو نه وروسته د عام وګړي په ژوند باندې مثبت اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وګه د ډیو ریډیو د خبرونه لاروانه دي. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په منځمو سپو باندې هم اوریدل شي خو کوم منځمه سپې تاسو په سیمو کې کار نه کوي نو تاسو بیا په لنډو سپو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د لنډو سپو شمیرې دي 9310، بل شمیره ده 9315. دغه شان تاسو کم خلکو سره سمارټ فون دي نو هغه پر ٹون ان باندې هم تاسو ته ډاون لوډ کې دغه اپلیکیشن سمارټ فون چې چاسري هغه به پوئږي نو بیا ټون ان کې دنه تاسو ډیو ریډیو پښتو ویو ای ورکول شي بیا به تاسو ډیو ریډیو په هغه باندې هم نیخ پنی غبانه اوریدي شي د دې تر څنګ د ډیو ریډیو چې کوم ویب پاڼه را وی او ای نیوز ډاٹ کام سلیش ڈیوا پدې باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه تاسو اوریدئ چې موږ نور یو شمېر رپورټونه پدې خبرونه کې لرو د ډیو ریډیو خبرونه روان دي را سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی
د فرانس صدر په ملک یو فیکٹری باندې حمله تر هغه پی خبرې لې چرته چې د پریکړې شوې سر سره د عربی ژبې لیکل موندل شوې بلخوا اټلی کې یو شکمن کس نیول شو چې پاړه زی چارواکی وای د پیښور مینا بازار کال 2009 هم په یو بمی 14 کې ککړ دی
د امریکای خارجه وزارت د کال 2014 بشری حقوقو کلیز ریپورت کې وای پاکستان کې سیویلین حکومت په پاوس او استخباراتي ادارو ډیر کم کنټرول لري پاکستان کې د بشری حقوقو د تنظیم یو مشر شیر محمد وای
د دې خبرو باره کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل ریکرمنډیس کار کړی دا او موږ عدالت ته تللی یو چې تجربونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي شپږ شپږ کال یو شو دا غي په تمه لګي چې د جرم سره دی په کوم عدالت کې په دیوانه مقدمه چلیږي
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د ګرمې له کبله مړو شمیره د 1500 نه اوړېدلې بلخوا په کراچۍ کې د لوډ شیډنګ وخت په شوروس کې 3 ساعتونه زیات شوی
اور وہ اگر میری فیلنگ کی وجہ سے ہے تو مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں کسی اور کی فیلنگ کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کی انکوائری کی جائے گی
عبد القادر بلوچوائی په کراچۍ کې بعد بجلی د زیات لوډ شیډنګ تحقیقات کولې شي چې ولې د ګرمۍ او لوډ شیډنګ د وجې دومره خلک مړ شو
او وګورئ چې د خبرونو تفصیل ته
د فرانس صدر فرانسوا اولان وای هغه مشکوک یو تر هغه یعنی ولې دي چې د هیواد سویل ختیځه سیمه کې په یو فیکټری کې ننوتی او یو تن یو جلی دي دغه پیخه د جمعې په سحر په لیون خار کې رامنځته شوی او د بریټ په وخت د بریټ کون کې سره یو بیرغ هم و چې پرې په عربی ژبه کې سلیکل شوی وو د فرانس چارواکو د تر هغه په تناظر کې د پیخه پلټنه پیل کړی دي بلخوا د اټلی پولیس ویلی دی کال 2009 د اکتوبر میاشت کې د پیښور مینا بازار په 14 کې ککړ یو تن نیول دی دغه پیښه کې یو سل او سلور ډیر تنان مړ شوی وو خو اټلی پولیس د ملزم پاړه نور څه تفصیل نه دی ویلی
د امریکای خارجه وزارت وای پاکستان کې پاوس او استخباراتي ادارې ډیر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي د کال 2014 بشری حقوقو په اړه د خارجه وزارت نړیوال رپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې پاوس په ځینې وختونو کې د سیویلین نگرانۍ بغیر خپل عملیات کوي په رپورت کې ویل شوی پاکستان کې عدالت ته وړاندې کولو وړاندې وجنی هدفی وجنی فرقه ایز تشدد په زور بيدرکی او زور زیاته دغه هیبات د بشری حقوقو تر ټولو غټه خلاف ورزی دي
د پاکستان کراچۍ خار کې د سخت ګرمۍ له وجې د مړینې لړۍ روانه ده او د سند حکومت صحت چارواکي وای اوس د مړو ټوله شمیره تر 1500 څخه اوړېدلې ده
د تیونیزیا چارواکی وای د سمندر په غاړه دوه هوټلو کې د وسلوالو په حمله کې 19 کسان وژل شوی دي د تیونیزیا د ساحلي سیمې ته د یورپ او شمالي افریقي ملکونو نه ګڼ شمیر سیلګری راځي اخوا کویت کې د شه مسلمانانو په یو جماعت شه بدن مرګي حمله کې لکتر لګا 14 کسان وژل شوی دي حمله د سوابر ضلع په امام الصادق جماعت کې شه بده چرته چې د جمعې د مزل لپاره خوښه 2000 عبادت کوونکي راجمع شوی
او په شام کې په جنگ کې د بشري حقوقو د سارنې یو ډلې ویلې دي په کوبانی خار د داعش ډلې لخوا تازه بریدونو کې نږدې 146 کوردان وژل شوی دي د زیارت په سهار شروع شوی د تازه جګړه د ترکی هیواد سرحد ته نږدې شام کې روانه ده
د امریکای صدر براک اوباما به نن د سویلي کیرولاینا تاریخي افریقایي امریکایی چرچ کې تیره هفته وژل شوي ریاستي سینیټر کلیمنټا پینکنی د جنازې رسوماتو په وخت نوموړي د خدماتو په اړه وینا کوي.
د امریکا د مخبره ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر ویلی دی د هیواد د مرکزی حکومت سرکاري ملازمینو ذاتی معلوماتو انټرنیټي غلاګانو لړکې د چین په اړه پلټنې روانې دي. د اول ځل دی چې د امریکا یو مهم چارواکی په انټرنیټي غلاګانو کې چین په ګوته کوي.
د امریکای خارجه وزارت په چین باندې د بشري حقوقو په فراخه کچا خلاف ورزو تورونه لګولې دي چې په جواب کې بیجینګ هم په واشنگټن د بشري حقوقو خراب ریکارډ یو رپورت پور کړی دی.
د یورپی هیوادونو مشران د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه یورپ ته تلونکو 2000 پناه اخستونکو ته په قانوني حیثیت ورکولو سلا شویری. د لړکی په برسلس کې په غونډه کې یو فیصله شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وګورئ. د کراچۍ ښار نه د ډیوا ریډیو خبریال رپورټر راکوي چې د سند حکومت د صحت چارواکي وایي چې د سخت ګرمۍ له وجې نه د خلکو د مړینو چې کومه سلسله د هغه روانه ده. اوس تازه شمیرو په مطابق باندې د 1500 نه د مړینو شمیره اوړېدلې ده. دې لړکې د مرکزی حکومت وفاقی وزیرانو د کراچۍ سفر هم کړی دی. ویلی دی چې خلک شکایت کوي د لوډ شیډنګ په اړه باندې د مړینې شوې دي، نو دوی به د لوډ شیډنګ د مسلې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار او د سیند صوبې په نورو برخو کې چې د تیرو شپږ ورځو راهسې د ګرمۍ له کبله د مړه شوو خلکو شمیره د 1500 نه اوړېدلې ده او په روغتونونو کې د خلکو د درملنې او مړینې سلسله اوس هم روانه ده. د مرکزی حکومت دوه وزیرانو سایر افضل تارړ او عبدالقادر بلوچ نن د کراچۍ دوره کړې او په جینا روغتون کې میډیا سره خبرو کې ویلي. د وزیر اعظم په وینا د کراچۍ د حالاتو معلومولو لپاره راغلي دي. عبدالقادر بلوچ وایي په کراچۍ کې به د بجلی د زیات لوډ شیډنګ تحقیقات کولی شي چې ولې د ګرمۍ او لوډ شیډنګ د وجې دومره خلک مړ شو. له دې وړاندې د سند صوبې او مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې د خلکو د مړینې ذمواري په یو بل اچول کېده. د سند صوبایي حکومت ویناوه د کراچۍ د بجلی محکمه کې الیکټریک مرکزی حکومت ته جواب دیه ده او خپل د کې الیکټریک ویان فراز هم ویلي. محکمه د صوبایي حکومت لاندې ناراضي. بل لور ته په ښار کې د دومره مړینو باوجود هم د ملیر لانډي، اورنګي ټاون، سایډ ټاون او نارت نازباباد او سورابګوټ په علاقو کې زیات لوډ شیډنګ روان دی چې له عملی په دغو علاقو کې اوسیدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ سره د اوبو د نشتوالي سره مخ دي. او په دغه اړه د اورنګي ټاون د قصبه کالونی یو اوسیدونکي حبیب الله ډیبری ډیو توای
دا قصبه استاجا کالونی نمبر 1 نمبر 2 میاوالی کالونی، نیو میاوالی کالونی او بیا وسره بټو کالونی دي. دلته د روزي نه وړاندې هم او د روزي نه پسند د اوبو او د بجلی مسله ډیره زیاته د ستونزې ډیره زیاته چې په دې علاقو کې په ټولو سیمو کې نو په دې سیمو کې هم دغه وجه نه د اوبو ټینکر چې دی هغه د سلورو زرونه تر شپږو زرو روپو پورې چې دی هغه ډبل ټینکر په دې علاقې کې خرڅیږي. د روزي نه کیم او دروځي نه پس سیده وسم دغه پوزیشن نه واندې دغه سی بجلی را دلته په سلیر ساتونو کې بجلی په مشکل سره لس 12 ساعت ای او لس 12 ساعت چې بجلی په دې سیمو کې غایب.
د لنډی سیمه اوسیدونکو ګل محمد وای په علاقه کې بجلی د نشټ برابر ده او په پیپونو کې اوبه د شل ورځونه ناراضي.
په لنډی کې دا قاعده باید چې کوم ایریا دا شرپو کارونه ده اول نیو مزرباد دی یا ګلشنی بلون چې کوم علاقې دي نو الته کې د اوبو صورت حال د سیده چې یقین وکړه چې په دې لار کې تاسو راځي نو تاسو به ریه مطلب دا چې په دې کې د پښتنو د ماشومان چې کوم دي خیرونو کپړو کې ټپ کې یا بوتل په لاس کور سره دي او کورونو کې یو بل کر اگر دي لکه وګوري تقریبا د روزي نه دوه ورځې نه مخکې نه حالات دغه څه جوړ شوی دي لکه او د بجلی صورت حال خو دې زمونږ نه شلم اورځ چې په زمونږ په علاقه کې تقریبا سلور پی ام 10 دي سلور ټرانسفورمر کې یو ټرانسفورمر چې کوم دی هغه شریږي.
د کراچۍ د نارت نظم آباد او سورابګوټ سره سایډ ټاون چې د پښتنو لوی آبادی والا علاقه بنارس په کې موقعیت لري. د دغه علاقې اوسیدونکو هم وایي د دومره ګرمۍ باوجود په علاقې کې په سلیر ساعته کې شپږ یا اووه ساعته بجلی وي او نوره نه وي او اوبه خو خلک د ډېرې مودې نه په بیا اخلي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خنغه باندې اوري. د پاکستان سپریم کورټ د اتلسم او یبشتم آئینی ترمیمونو پر ضد جمع کړل شوو درخواستونو د اورونې وروستو فیصله محفوظ کړې ده. د سپریم کورټ اوولس ججانو د دغه درخواستونو اورونه کوله. نن د پاکستان اټارنی جنرل سلمان بټ په خپلو اخري دلیلونو کې سپریم کورټ ته ویلي دي د پارلمان سره اختیار دی چې په آئین کې ترمیم وکړي او عدالتونو ته دا اختیار نشته لري چې په دغه عمل کې مداخلت وکړي. نوموړي د عدالت نه خواست کړی دی چې د اتلسم او یبشتم آئینی ترمیمونو پر ضد جمع کړل شوي درخواستونه رد کړي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه زموږ خبریال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان په ستره محکمه کې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی اتلسم او یویشتم آئینی بدلونونو په ضد دایر شوی درخواستونو اوریدنه سرته رسیدلې ده او اعلی عدالت د دې کیس فیصله محفوظه کړې ده. بلخوا فل کورټ کې ناس قاضیانو د اوریدنې په اخرنۍ ورځ هم د یویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ شوی فوزي عدالتونو په آئینی او قانوني حیثیت باندې قسمه قسم پوښتنې راوچتې کړې دي او فل کورټ دا هم په ګوته کړې ده چې دوی به د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د غړیتوب د اهلیت سره تړلې د آئین آرټیکل دریش پی تو اے نوی تشریح کوي. نن د جمعه پر روز د فل کورټ پړواندې د مرکزی حکومت وکیل یا اټارنی جنرل د فوزی عدالتونو په حق کې خپل دلایل مکمل کړی دي او د یو وار بیا د ریس خپل کړی دي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی او تر هغه غره او انتها پسندې باندې قابو مندلو لپاره د فوزی عدالتونو جوړول ناګزیر دي. د اټارنی جنرل د دلایلو په جواب کې نن د اوریدنې په اخرنۍ ورځ هم فل کورټ کې ناس قاضیانو د فوزی عدالتونو طریقې کار او د دې د قانوني او آئینی حیثیت په حق له پښتنې اوچتی کړی دي او دوی دا اټارنی جنرل نه اپوختل چې آیا د حکومت په نظر کې ستره محکمه دا اختیار لري چې فوزی عدالتونو ته د کیسونو سپارلو حکومتي اختیار ته بیا کتنه وکړي. فل کورټ کې ناز د یو قاضي وینا و چې دوی او د ټول قوم دا خواهش ته چې تر هغه ته زر تر زر سزاګانې ورکړي شي. خو د ده په خبره داسې کولو لپاره اړوند فورمونه موجود دي او باید چې دغه فورمونو په ذریعه دا فیصله وکړي شي چې د تر هغه دا کیسونه کم اړوند عدالتونو ته لیږل پکار دي. د حکومت متی وکیل د دې دلایلو په جواب کې چې فوزی عدالتونو کې به د ترهګرۍ په سنګین واقعاتو کې ککړ تنانو او ریاست مخالفه عناصرو په ضد مقدمات چلولی شي. دغه دلیل ته په جواب کې د یو قاضي وینا و چې دهشتګردي په هر شکل کې د ریاست خلاف جنگ وي او دا چې دهشتګردي یا بدامنی په درجاتو کې نشي تقسیمې دي. په دې موقع د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ناصر الملک د ترهګرۍ د کیسونو د چلولو په حکومتي طریقې کار باندې هم تحفظات څرګند کړل او زیاته کړه چې حکومت په عمومي توګه داسې کیسونه هم د ترهګرې د مخنیوي خصوصي عدالتونو ته لیږي کم چې په عام عدالتونو کې چلول پکار وي. ولس کسیزه بینچ کې ناس یو قاضي د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د غړیتوب سره تړلې د آئین آرټیکل درې شپېته ای په حق له خپلو ریمارکسو کې ویلي دي چې سپریم کورټ به د آئین د دغه آرټیکل نوې تشریح جاري کوي. د دې قاضي وینا و چې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د رکنیت لپاره سوالسم جمعه تعلیم شرط لازمه ګرځولې شو د کم مثال چې په تیرو وختونو کې نه ملاویږي او د په خبره کو کتلی شنو د پاکستان بانی محمد علی جناح هم د دغه شرط د لاندې د پارلمان رکن نشو جوړېدلې. سرګند دی وی چې په ستره محکمه کې د اتلسم او یویشتم آئینی بدلونونو په ضد د تیرو ډیرو ورځو راهسې دغه مقدمه اوریدنه روانه وه او اعلی عدالت نن د دې کیس فیصله محفوظه کړې ده کم چې څه وخت هم اورول کېدلې شي. دغه مقدمه اوریدنې په محل د سترې محکمې قاضیانو وخت په وخت د یویشتم آئینی بدلون د لاندې د ترهګرې د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو لپاره جوړ شوی فوزي عدالتونو باندې تحفظات سرګند کړي دي او دوی ویلي دي چې حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اساس د فوزي عدالتونو په شکل کې ملکي او متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی او یو قاضي دا هم ویلي دي چې کله طالبان په سواد باندې قابض وو نو هغه وخت خو ریاست د فوزي عدالتونو جوړول ضروري نه ګڼل نو اوس ولې دغه عدالتونو جوړښت ناګزیره ګڼلی شي. د پاکستان حکومت پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د ټول سیاسي ګوندونو په تایید سره د پارلمان نه منظور کړی شوی یویشتم آئینی بدلون د لاندې فوزی عدالتونه جوړ کړی دي او د فوج تعلقات عامه څانګې آی ایس پی آر تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوزی عدالتونه کار کوي. د وکیلانو ملګیر تنظیمونو او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال ادارې فوزی عدالتونو باندې سخت نیوکې کوي او د دې عدالتونو قیام د بشري حقوقو د سرغړونې سره سمبلي او سترې محکمې د وکیلانو د تنظیمونو لخوا د دغه عدالتونو په ضد دایر شوې درخواستونو باندې اوریدنه کړې ده. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
گران اوردن کو تاسو وایسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او دروځي میاشت خو نرخونه زیات شوی دي عموما د داسې ملک لکه امریکا چې موږ پکې ژوند کو دلته چې د مسیحي مذهب یا د عیسایان چورته ویل کیږي نو داغي چې دغه شان مقدس قسم رسومات یا تہوارونه نه پاغه موقع باندې نرخونه ډیر زیات راکم شي خو په پاکستان کې عموما د داسې قسم مذهبي دغه عبادتو په وخت باندې لکه اختر شو یا روزه شو په داسې کې نرخونه زیات شي په مومندو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی د دغه زیات نرخونو را کنټرول کولو لپاره کمیټه جوړ کړی دی د نرخنامو کمیټه د ډیو رادیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکوي
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د خوراکي شیانو نرخونو باندې سارنې لپاره پرایس کنټرول کمیټې نه جوړې کړي چارواکی وای دغه کمیټې نه دکاندارانو ته نرخنامې جاری کړي چې بیا خوراکي شیان د هغه نرخونو مطابق خرڅ کړي په ایجنسی کې په اول ځل داسې کمیټې نه جوړې کړي شوې چې پکې پولیټیکل انتظامی غړي ځای مشران او دکانداران شامل دي د برمومند ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله وای چې چاته هم د ګرانې شکایت وي نو نیخ په نیغه دوی ته یا ځای کمیټې نو خپل شکایت جمع کولې شي
دلته وګوري د غلنې بازار خوله کمیټې دا د چند خوله کمیټې دا د میا منډې خوله کمیټې دا داسې په لکړو کې خوله کمیټې دا نو هغه لوکل ریپرزنٹیشن دی ته موجود هغه کلو په کلو هغه ایزیلی ایکسیسیبل خلق ته بس په یو فون یو میسج ورته کی چې فلانی دو هغه موږ ته بیا دا رپورٹ راوړه سیدا کمیټي والا چې بوی فلانی زه کې دا یو کار روان دی او کاغه نه موږ ته خپل راشي په خپل موږ ته هغه کې فون راته کی نمبر زمو ټولو سره شته
په قبایلی سیمو کې اکثره د نورو سیمو په نسبت خوراکي شیانو نرخونه زیات وي او یو دکاندار حسن وای چې دلته د سامانونو پر وړو د کرای زیاتواله او په لار ټونو کې د ټیکس لوجه خرص زیات شي او هم دغه د نرخونو د زیاتوالي وجه ده
دا تقریبا چې یو خو په لار کې دومره زیات چک پوسټونه دي چې په خبر د کارخانو نه منګ راوځو او د دې زپور راځونو 25 30 زمنګ غاړه چک شوی یالتا نو باز خلک خود سری چې د چیکینګ د وجه مخه کاروبار نه بالکل د نفرت پیدا شي چې نه راځو یره دار ارزه کې چیکینګ دی بل کریان درته دومره زیات دي چې هغه نشو برداشت کولای په پیښور کې خو ډیسټریبیوټر زی او غزا کې مال سپلای کوي په دوکان کې ورته کوزي موږ په اغه سيزونو پسې په خپل پیښور ته زو خپل خرچي کې او دلته را رسو دي خلکو له ورکو نو خامخا زمونږ د پیښور ریټ کې به فرق د دې کرایانو د وجه راځي
زی خلک وای چې دغه کمیټې نه تر روجي حد پورې محدودول نه دي پکار او ملک جان زی وای چې پکار د چکل دولس میاشتې د عمل جاری وساتل شي
که دغه کمیټې د دوی لساسه کړي د حکومت د کسان اماندار کسان دی کوي چې د باقیده ټول عمر دی کې دا خو په ارزه کې دا خو نه چې ګونیار منګه وشي د غواړو د خلکو نه داسې مطالبه کوي چې څوک نشي پوره کولای کنه
د روجي میاشتې شروع کې دوه سره سم په ګرد هیواد کې د خوراکي شیانو نرخونو زیاتوالي شکایت شروع شوی خو نور هیواد کې دغه کنټرول لپاره ځنګړي محکمې شته خو ځینې قبایلي سیمو کې اوس د ځای مشرانو او دکاندارانو په ګډون د پولیټیکل انتظامی لخوا د حکومت یعنی جوړ کړی شوی
ارشد مومند وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی مومند ایجنسی
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د قبایلی سیمو ځوانان چې د جنگونو له وجې نه د لوبو نه محروم دي د فاټ اولمپکس په نوم باندې د لوبې شروع شوی خو اوس پکې د ځنو ټیمونو ترمنځ د اختلافونو له وجې نه دغه لوبې اوس د جولای د اخیر میاشتې پورې ځنډول شوې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي
په 15 جون په خاور کې د فاټا اولمپکس اسوسییشن ټاکنې په دې کې برخه اخیستونکو د وړو په یو بل اعتراضونو لګولو لوجه د بنظمۍ ښکار شوې او دغه غونډه بغیر د نتیجې ختم کړی شوه. د دغه انتخابونو لپاره اول د 15 جون نیټه ټاکل شوې وه، خو هم په دغه ورځ د پاکستان اولمپک اسوسییشن په لیو مهم غونډې لوجې د فاټا اولمپک اسوسییشن ټاکنې تر 15 جون وځنډولې شوې. د 900 کیو لپاره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله او پخوانی د هاکي اولمپکس لوبغاړي امتیاز افریدي ډلو ترمنځ مقابله متوقع وه، خو په دغه ټاکنو کې هغه وخت جنجال مخې ته راغی کله چې دغه ټاکنو لپاره راغلو د پاکستان اولمپکس اسوسییشن استازو د نوي ووټر لیست اعلان وکړو، او په دغه ووټر لیست کې د انجینیر شوکت الله په شمول د هغه یو شمېر مرستیالانو نمونه شامل نه وو. د پاکستان اولمپکس اسوسییشن استازو دریز وو چې دغه لیست هغوی د هیواد د بیلابیلو هغه د لوبو فیډریشنونو په وینا جوړ کړی کوم چې په قبایلي سیمو کې خپل استازي لري. د فاټا اولمپکس اسوسییشن استازو دغه اعلان په ضد د انجینیر شوکت الله ډلې سخت احتجاج وکړو، او د دغه ډلې پخوانی سکرتر شاید شنواری د دغه تور د خیبر پښتونخوا اولمپکس اسوسییشن په پخوانی مشر عقل شاه باندې ولګاوه، او ویل چې هغه لکه د صوبې د فاټا اولمپکس اسوسییشن هم په دوه برخو کې تقسیمول غواړي. شاید شنواری واضح کړه چې د نوو فیډریشنونو او په قبایلي سیمو کې د هغوی استازو لپاره اولمپک اسوسییشن کې استازیتوب ورکولو لپاره یو خپل طریقې کار موجود دی، خو په هغه عمل نه دی کړی شوی، او هم دغه وجه ده چې هغوی غوښتنه کوله چې باید دغه ټاکنې دې هم د زور ووټر لیست په بنیاد وکړی شي. بل اړخ ته د مخالفه ډلې مشر امتیاز افریدي تور لګولی چې شاید شنواری غیر نماینده کسان ځان سره ملګري کړي د کومې په ضد به چې پاکستان اولمپک اسوسییشن اوس قانوني کاروایی کوي.
پاکستان اولمپک را لګلې دي کم ووټونه اخل به ووټ اچي، راته خو نه چې ته د کور نه سړی روانه وي چې دا دا به ووټ اچي هغه ما چې کای څه کوم کله نه ونه ده، خو په چینه پیږي په کار روانه. اوس پاکستان اولمپک ولا خو دې خلاف اوس ریپورت لیکي چې دې خلک را وسلم کې بلیک میل کول او پرشر یې موږ نه چولې ټول نه کیږي. الیکشن طریقہ کار دا چې کم پاکستان اولمپک لیست را لګلې دي کنه هغه مطابق الیکشن کیږي.
داسې هم معلومات ترلاسه شول چې د نوي ووټر لیست په اړه راپورته شوی جنجال نه پس انجینیر شوکت الله او شاید شنواری پر رضاکارانه توګه په دغه ټاکنو کې د برخه نه اخیستو هم اعلان وکړو، خو هغوی ټینګار کاوه چې باید د لوبو سره بلد او د قبایلي سیمو سره مخلص هغه کسان دې وټاکلی شي څوک چې د اصل فیډریشنونو نمایندګانی. خو د امتیاز افریدي ډلې له اړخه په نوي ووټر لیست ټاکنې کولو او د شاید شنواری لخوا دغه لیست بیخي رد کولو نه پس دغه غونډه بغیر د څه نتیجې ختمه کړی شوه. بل اړخ ته فاټا سپورټس ډایرکټریټ هم د دغه دوه ډلو ترمنځ راپورته شوی اختلافونو باندې بله سخته ناخوښي څرګنده کړې، او د ډایرکټریټ نوی مشر ایاز خان ویلي چې هغه به ډېر زر د خیبر پښتونخوا گورنر د دغې نو حالاتو نه خبر کړي. د مطبوعاتي راپورونو له مخه پاکستان اولمپک اسوسییشن د جولای په اخیره نیټه د دغه شخړې اوارې لپاره یو مهمه غونډه راغوښتې، خو د دغې غونډې د ځای تعین یا نه دی شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ژدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنه څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس د خیبر پختونخوا سویلی سیمی بردیر اړخته چرته چې د سختو بارانونو وروستو سیلابونه راغلی دي او په بردیر کې د زنانو او ماشومانو په شمول د لسو پورې کسان مړه کړي دي. ځینې کورونه هم په دې کې اوبه د ځان سره وړي دي. یو جومات او دوکانونه یې هم وړي دي. دغه ځای ته د تګ راتګ رابطې هم قطع شوي دي ځکه چې سړکونه اوبه وړي دي. رپورټ پې د سیمې نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د خیبر پختونخوا شمالي غربي سیمه باردیر کوهستان کې د سختو بارانونو او سیلاب د لاسه 13 ورځې وجل شو. لستنان نن خاورو ته وسپارل شو. ولی په سیمه کې اوس هم د تور ورځو او باران د لاسه خلکو کې ویره خوره ده. د ځای خلکو وینا تر مخه د تحصیل کلکوټ کوهستان بیار نومي کلی کې د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او دغه ته نه یوازې اته کورونه 13 دوکانونه سیلاب وړي دي بلکې د سیمې سړکونو ته هم ډیر زیان رسولی دی چې له امله د خلکو تګ راتګ لارې بندې شوی دي. د ځای وګړي عبدالحمید وای چې 13 ورځې سیلاب لوجه کوم لستنان مړه شوی وو. هغه جنازې نن وشولې او دغه کې 15 زنانه، 4 ماشومان او یو د سیمې غټ عالم دین مولانا احمد الحق دوی خاورو ته وسپارلو. ولې د سیمې خلک اوس هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
په جنازې هونه وشوې چې 15 زنانه او 4 ماشومان او دغه یو مولانا څه پکې او په خلک پیاده راځي په کوم ده او تکلیف هم ورته وي او دا فراق شاو څه چیزونه چې په ګړې زیات کمام راغلي دي ځکه چې دا یو په هالي او بل دې سره په غر باندې واوره اخري شوې ده او ډېر ذات غټه غلې شوې ده. هغه سره خلک په کورونو کې ورونه هم بل کلی شروع شوې دي.
ډېر کوهستان د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده کوم چې د غټو ځنګلونو، سبزیانو او شنو میوو پیدا کولو په وجه خپل یو ښکارا پیژانګلو لري. د دې سیمه خلک مدام د یخنۍ یعنی جمی موسم کې د واورو د لاسه سخت ستوندو سره مخ وي او سوسو ورځې د واورې لکبل د خپل کورونو بهر نشي راوتلې. ولی د یخنۍ په وجه اکثر د دې سیمه ماشومان هم د نمونیا ښکار کې او تیر کال هم سلخو او شاپورې ماشومان د نمونیا د لاسه مړه شوي وو. ولی اوس د ګرمۍ موسم کې هم د دې سیمې خلک بارانونو د لاسه ستوندو سره مخ شوي دي. د کوهستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی او د خزانې محکمې پارلماني سیکرتر محمد علي سوک چې نن په دغه سیمه کې په خپل موجودو ډیو ریډیو ته یې وویل چې انتظامیه به نن شپې پورې سړکونه گاړو تګ راتګ لپاره پرانیزي. ولی پوره صفا کولو کې به سو ورځې وخت نور هم لګي.
ملاقات او دغه خلکو لپاره مالی تعاون لپاره به کوشش او جدوجهد کوو. ما خپل په تور باندې زموږ ملګرو د خدمت فاونډیشن نه متاثره خاندانونو لپاره ټینټونه، بسترې، کمبلې، کپڑے، لوښي او خوراک چې ټول سامان دي چې یو شینی وړه وړه څومره چې ضرورت دی زموږ هغه په خونه روان کړل او د ماسپښین یا سبا ورځې روډونه ماشینان لګولې دي او تقریبا چې 70% کار پاتې شوی دی. دا مین کوستان روډ دا به ان شاء الله نن ماسپښین پورې به ان شاء الله آزاد شي.
بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او نورو غریزو سیمو کې د بارانونو امکان دی او دغه لړۍ به د روانې میاشتې 13 نیټې پورې وخت په وخت روانه وي. د خیبر پختونخوا قدرتي اپتونوم رستندویا اداره یا پی ډی ایم ای هم د ټولو ضلعو انتظامی مشرانو ته امر کړی دی چې دوی د پشکال د موسم کې د هر وخت بیدار اوسېږي او د خوړونو او سیندونو په غاړه میش خلک دي هم خپل ډیر احتیاط کوي او بارانونو په وخت د ځان ویښ ساتي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی. د ڈیو ریڈیو د خبروانې تاسو پلنډ سپو باندې هم اوریدلی شي. لنډې سپی دي 9301 9335. دغه شان د ډیو ریډیو خبرونه تاسو نه خپنیغه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شي او د انټرنیټ چې کوم پته ده نو هغه د www.voanews.com/diva. دغه شان چې کوم خلکو سره سمارټ فون نه نو هغه یو اپلیکیشن دی هغه ډاونلوډ کولی شي. نو مې دی ټون ان او په دغه ټون ان کې تاسو ډیو ریډیو پښتو ورته نو تاسو بیا ډیو ریډیو نه خپلېغه په خپل ټلیفون باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم تاسو د ډیو ریډیو تازه خبرونو نزان خبرولی شئ. وی او اے ډیوا د ټوئیټر او فیسبوک د ډیو ریډیو آی ډیز دی دغه ځان سره نوٹ کړئ. د دین وروسته به د هلو وی وی پروګرام وي او کوربه به وی زموږ د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب. نو د ډیو ریډیو سره اوسه د خبرونه لاروانه.